ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې انصاف په لټه کې د دې اونۍ خبرونه کې به په کابل کې د هزارګل د سره د قضیې په اړه د یو مدافع وکیل واکمن صمیم امین شکایت واوري چې وایي د کابل د حقوق دیاسات دته د مدافع وکیلانو د قانون لمخې په قضیه کې د لاسرسي حق نه ورکوي.
زه واکمن صمیم امین نومیږم، د افغانستان مدافع وکیلانو خپلواک ټولنې سره مدافع وکیل په حیث او د غنی ګل ولد هزارګل شریع او قانوني وکیل ما. مشکل دا دی چې زما موکل موروسی مال دے پر سرے خور دے ہزارگل دے پلخشی شاہ تے مارکیٹ دے دا موروسی مال کے زما موکل خپل برخه لري دے پلرنی برخه لري او پامغه اساس باندې اوروری چې زلمین می دے نه ورکوله موضوع محکمې ته لاړ او د محکمې نورستا دریګونو محکمو د دل لپاره قطعی حکم ورک چې دغه شخص پکې د سهمدار دے د تبعیت ته مکمل شو ورکړ شي ترڅو د خپل حق ورسیږي. دا چې د حکم د تطبیق صلاحیت د قانون په اساس د افغانستان د حقوق عمومي ریاست لري نو موضوع د کابل حقوق ریاست ته لاړ او کابل حقوق ریاست کې دغه موضوع په یو شکل او بل شکل باندې مونږ زوړل کېدو. مخکې د دې نه چې موضوع حقوق ته لاړ شي موضوع خروالي ته هم لیکل شل. خروالي څو کار وکړ په دې کې؟
کابل ښاروالي.
د کابل ښاروالي د کابل ښاروالي راغله مارکیټ کروکی کې د مارکیټ سهمونه او مکمل برخي اندازه کړې چې زما د موکل تلور شپې ته دکان او دوه غرفې ورسېدلې. موضوع حقوق ته راغله چې حقوق دغه په چاچونه واشي او زما موکل تخپل حق وسپري. د کابل حقوق رئیس لمړی د رئیس سم نه یو ګیله دالرمه لمړی خو ما سره بيخي خبرې نه کوي چې ورشم په یو لهجه باندې در حال کې جزو ورته ځان معرفي کوم جزو مدافع وکیلم د قانون په اساس کول شم تاسو زه بحث وکم زما خبرې ته غوږ نه کړي. حیات دوی ما ته راکړ، حیات لاړ ساحې ته. د حیات په ترکیب کې مدیر صاحب شریف په نامه یو نفر دی چې د پنځمې ناحیې مدیر دی. دوی ما پسې نوي موضوعات راوسته چې دلته اشکال د حکم په تنفیذ کې موقعیت لري. هغه اشکال دغه دی چې جانب مقابل د مارکیټ د مصارف دعوا کړې ده او زما موکل د سرق الفی دعوا کړې ده. دا دواړه موضوعات تجارتی محکمه پر اړه لري نه مدني محکمه. نه د حقوق او صلاحیت دی چې دا وڅېړي. دوی دې موضوع وړاندې کې تجارتی محکمه ته تجارتی محکمه کې چیرې ثابت کړو زموږ موکل ته مشکل نه ورته به ورکي. ولې د کابل حقوق ریاست هیڅ کله نه غواړي ان تر دې چې زه اوس د دوسیې نه کاملا غیر واقف کړم چې ماته دوسیې کې د لیدلو صلاحیت هم نه راکړي. در حال کې چې د مدافع وکیلانو د قانون په اساس، د جزایي اجراتو د قانون په اساس، د مدني محاکماتو د اصول قانون په اساس، د اساسي قانون په اساس مدافع وکیل حق لري چې په دوسیې ته هر اړخیز لاسرسي ولري. دوی ماته نه راکړي ځکه زما یو ورقه کاپي هم بکاري. زه باید اوس ان خل سم نه احکام مخله مقام کده وسین خل سم خو خوي ماته احکام راکې کنه نه راکې. ماته شریف هیڅ کله د دوسی په مقابل کې دغه نه راکې. ان تر دې چې په ما باندې داګه نه کې چې تا یو مکتوب ولې دی او دا دی هغه ده
د څه په ما کوم او دي زینو کې پادلی او قضایي ادارو کې د باډي ورکول او رشوت خبرې مخپدیږي. تاسو نه خو به د چا پیسې نه غوښت مخصوصا په دغه ست تجارتي اسرایونو یا ملکیتونو کې اکثرا دا مسائل واقع کیږي.
البته زما د موکل په وینا باندې چې زما د موکل نه څه غوښتنه شوی و چون زما موکل اوس فعلاً په امریکا کې حضور لري. هغه نشته دی چې تاسو ورسره مخامخ خبرې وکړي. خو هغه په حقوقو کې ته مطالبه شوې وه چې ته داسې وکړه چې موږ سره یو څه دغه وکړه تر څو موږ ستاسې موضوع مخته یوسو. خو هغه موضوع موږ دپاره داسې ده چې دغه خلک عموماً که چیرې څه غواړیم چې ځان باندې ثبوت نه پرېږدي، موږ په هغه باندې ثبوت نه شو پیدا کولی. او بله مهمه موضوع دا ده چې ما د کابل حقوقو ریاست ته
یعنې تاسو داسې اسناد او شواهد نه لرئ.
فعلاً زه په لاس نه لرم چې دوی باندې زه وړاندې کوم تر څو د مانند پیسو خواسته کړی ده. خبرې شوې دي، خبرې دوی نشي ثبتولې. بله مهمه موضوع دا ده چې زه د افغانستان د سترې محکمې د قطعي او نهایي احکامو په ریاست تطبیق ریاست ته لاړم. جناب شریفي صاحب ماته دوه مکتوبونه راکړل چې دغه موضوع دې تطبیق شي. دوی بیا د دې لپاره چې راپور ورکړي، دوی د دې اطمینان ورکوي چې موږ دا موضوع تطبیق کړو. در حال کې چې موضوع نه ده تطبیق شوی، سم په خپل حال کې پاتې ده.
موږ دغه ستونزه د کابل د حقوقو د ریاست له رئیس پاینده محمد حسین خیل سره د ټلیفون له لارې طرح کړه. البته باید ووایو چې کله ناکله په ټلیفوني اړیکه کې ستونزه هم رامنځته کیږي، خو موږ په بخښنې سره باید دغه مرکه خپره کړو.
دا چې تاسو په دې موضوع باندې ښه خبر یاست، څو کله شو موضوع تاسو سره ده. زمونږ موضوع تطبیق د حکم دی چې درې ګونو محاکمو زمنگ پاک لبان زمنگ د چوندا یا موروسی مال د موروسی مال کې زمنگ وکیل شریک ګڼل دی داغه د سهم جدا کول او افرازول غوښتل شوی دی داغه کوي چې تطبیق نه تطبیقي کې دغه مشکل تر اوسه پورې موږ معلوم نه کړ حال کې چې ما د رسالت تطبیق احکام قطعی نه عین تاسو نه څو مکتوب درول تاسو هغه هم قبول نه کړو
خبره ده خبره ده بما صرف وجبه دا ده چې زه تاسو هيئات درکمه او هيئات د موضوع کې مختلف ارګانونه نه هيئات یې کی هغه چې ولایت کا مشاورتي دا پولیس دی ریاست حقوق دا ما دا هيئات ترکه دا موضوع دی لما هيئات را مطرح کړي چې تو هيئات یې تول نه تدی کوي دا کما هيئات یې درکه دا صحیح زما علامات دا چې هيئات نه درکه نه دی هيئات وجبه زما قران دی بوزما
حیات تطبیق شوی دی حسین خیل صاحب حیات ما سره صحیح ته تل دی حیات ما ته نوی خبرې کوي ما ته وایي چې دلته د شورا علی تصاویب راغلي در حال کې چې زما 15 کلن دا و چې ما
ګوره واپس هر مشکل چې لري هغه د حیات سره حل او فصل کا ما حیات تر کا ما خپل وظیفې اجرا کړې
حسین خیل صاحب
کوم مسؤلیت ما ته خپل هغه مې درکړی
حسین خیل صاحب مهربانی تاسو خپل توضیحات ورکړي
امام توضیحات د دې ګوره دا خپل دی په خپل کې سره اخبار ورون دي د متروکي معاملې د خپل منځو کې د شه خپل سوي نه ای سوي یو د فن یو تلې له محکمې نه اوس نه کاو نه وړي بل تلې له خپل څه محکمې نه وړي دا په چا غوال قرار تدبیق کړ نو دا وصول دې کړه قرار چې دې عامه باندې کیبري نه ولا نه خراب
او غاګم
قطو دغه مسله دا چې ما دې ته حیات ورکړې موضوع نه حیات سره د ما په کې څه مشکل ده
حسین خیل صاحب حیات خو مرا کړی دی حیات ما ته هغه د شورا علی د تصویب موضوع کې لکه تاسو چې اوس په خپل سر باندې دغه د شورا علی تصویب تطبیق ما دا نه غوښتل زما هغه 15 کلن دا وا چې ما د خپل موکل
د سره موجود له حیات سره مطرح کړ حیات ته نات ورکړ حیات سره خبر او ته نات ورکړ
خیل صاحب حیات ما ته وویل چې دا د نورو په حق کې
تاسو دا کوم نه چې تلل یا تاسو راځي په امریکا سره تناسي لږه یو سره خبره کوي
حسین خیل صاحب ګوره دغه موضوع
د مدافع وکیل خاغلی امین ستونزه مو د کابل د حقوق د ریاست د 15 ناحیې د حقوق العامر محمد شریف سره هم شریک کړه چې د شریف په وینا د محاکمو پریکړې نه دي قطعي شوی او په تنفیذ کې ستونزه شته او اوس مهال د ازارګل د واړس رې د عوایدو جملې څخه د غنیګل سهم بانک ته تحویلېږي او د محاکمو د قطعي پریکړې لمخې به د قرې لمخې د ازارګل د واړس رې هر یو سهم لرونکي ته خپل برخه وویشل شي خود تر دغه خبرو وروسته مدافع وکیل واکمن سمیم امین وایي چې د حقوقو د ریاست په دې خبرو قانع نه دی که احتمالا دلته تاسو کار خلاص نشي او د آیات سره په یوې ټاکل نتیجې ونه رسیږي او د سترې محکمې یا د قاضي القضات حکم تطبیق نشي وروستۍ لاره څه ده تاسو څه کوئ
وروستۍ لاره موږ هیڅ نه ده وروستۍ یو لاره ده چې خپل ډیپلومونه ته ورواچو وکالتونه وشکو او موږ د دې وکالتونه تیر شو ځکه چې ټول ساحه دوی انحصار کړی ده موږ هیڅ نه شو کولای موږ خپل موکلونو صحیح حال وي چې موږ نور وس نه رسیږي دغه موضوع چون بار بار موږ د مدافع وکیلانو خپل وکیل مکتوبي دغه موضوعات ورته راځي کړي چې تاسو د وکیلانو سره کومک وکړي مدافع وکیلانو سره کومک واده کوي ولی په عمل کې هیڅ نه لیدل کېږي چې یو رئیس د حقوقو ما ته په دوشه کې د لیدلو اجازه رانی کې نو دا د مدافع وکیل اهمیت او د مدافع وکیل هغه قانوني صلاحیت چی شو
تاسو هم کولای شي خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 290 0
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
درنو اوریدونکو د افغانستان ملي موزیم د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کې د کابل په باغ بالا کې جوړ شو هغه مهال ملي موزیم د عجایب خاني په نوم یادیدو او د قران کریم خطي نسخې یو شمیر نایابه کتابونه لاسي صنایع او د خپلواکۍ د جګړې یو شمیر آثار په کې ساتل کېدل خو په 1940 میلادي کال کې د نومبر په 15مه دغه موزیم ارګ ته انتقال او د شاه مان الله غازی لخوا په رسمي ډول پرانستل شو تر دې وروسته ترنن پورې د افغانستان ملي موزیم لکه د نورو عام افغانانو په شان کړي په شا په یو او بل ځای ګرځېدلې ده. د کابل موزیم او یو شمېر نور ولایتونو د موزیمونو تاریخي آثار د کورنیو جګړو پر مهال لوټ، قاچاق او بهرنیو هیوادونو کې پلورل شوي دي. که څه هم ویل کېږي چې یو شمېر دغه آثار د انټرپول پولیسو لخوا بیرته افغان حکومت ته سپارل شوي دي، خو په زرګونه نورې لا هم تدې تم دي. د افغانستان د موزیمونو د نن پرون ستونزو او پرمختګونو په اړه د خبرو لپاره نن د موزیمونو د لوی رئیس عمر خان مسعودي څنګ ته ناست یو. ښاغلی مسعودي سلام.
مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته تاسو درنه اوریدونکو ته د زړه مینې سلامونه وړاندې کوم.
مننه کوم ودان. ښاغلی مسعودي، که په ټوله کې د افغانستان د موزیمونو په اوسنی وضعیت رڼا واچوي چې اوس مهال په پایتخت ولایتونو کې د موزیمونو حالت څه ډول دی؟
ډیره مننه تورمان صاحب، په خوشحالۍ سره باید ووایم چې افغانستان کې موزیمونو ته څومره چې لازمه ده توجه نه ده شوې، نه پخوا او نه اوس. دا لرغونی هیواد ډیر زیات لرغونی ساحه لري، باید په مختلفو ساحو کې د موزیمونو لپاره کار شوی، ولې متاسفانه موږ یوازې د لرغونپوهنې موزیمونه هم په مرکز کې هم په ولایت کې ګوتې په شمار موزیمونه لرو. پخوا هم د ملي موزیم تر څنګ چې 15 کاله تاریخي قدامت لري، په ځینو لویو ولایتونو کې لکه ننګرهار، بلخ، غزنی، قندهار او هرات کې محلی یا ولایتي موزیمونه شتون درلوده چې متاسفانه د درې لسیزو په جنګونو په جریان کې دې ته لویه صدمه ورسېدله. د ملي موزیم آثار هم لوټ شول، ولې د موقت ادارې د رامنځته کېدو نه وروسته د ملي موزیم او ولایتي موزیمونو ته توجه شوې ده، اما په هغه اندازه چې ضرورت زمانې ده دومره توجه زه فکر کوم نه د نه امکاناتو د شتونوالي له کبله، د اقتصادي مشکلاتو، د ځمکې د نشتوالي له کبله موږ ستونزې درلودلې او اوس هم لرو. ولې د یادولو وړ ده چې د ملي موزیم هغه کارونه چې په ملي موزیم کې شوي دي په دې 2012 کلو کې زه ترېنه خوشاله یم، ډېر پرمختګونه لیدل شوي دي، تعمیر بیا ورغول شو، مختلف ادارې، مختلف دپارټمنټونه، ډیسپلین نقطې نه جوړ شول، تجهیز شول، د لیدونکو په مخ خلاص ته نندارتونونه غزول شوې دي.
په تیر دورو کې د موزیمونو له آثارو نه په سمه توګه ساتنه ونه شوه. آیا حکومتونه د دغو آثارو په ساتنه کې مسؤل نه ول چې باید په سم ډول ساتنه کړي وو؟
دا خو لومړی مسؤلیت ټول د دولتو ده. هر دولت چې د افغانستان نه یوازې د ملي موزیم آثار بلکې ولایتي موزیمونو ته توجه شوی وای، اما په ځینو مواردو کې هر حالت داسې راغلل چې د مرکزي د دولت د کنټرول نه هم د مسایل وتل، چې ډېره لویه بلګه د افغانستان د ملي موزیم آثار چور لوټول او همدارنګه د تعمیر د راکټونو د حسابات له امله د هغه اور اخیستل دي، چې متاسفانه دغه لرغونی او غنی موزیم د خاورې سره خاورې شو او یا سلنه آثار یې له منځه لاړل. بیا هم خوشحاله یم چې اوس څه ناڅه کارونه شوي دي، امید ده چې هغه د نړیوالو معتبرو موزیمونو په څنګ کې دا موزیم خپل ځای بیرته.
مننه مسعودي صاحب. هغه آثار چې د موزیمونو د کورنیو جګړو پر مهال لوټ شول، قاچاق شول، بهرنیو هیوادونو ته یوړل شول، هلته خرڅ شول، د دې د بیا راستنېدل لپاره هیڅ هڅې نه دي شوي چې بیا راوګرځول شي بیرته و هیواد ته دغه آثار؟
په دې برخه کې هڅې شوي دي، زیاتې هلې ځلې شوي دي، اما متاسفانه موږ هغه مشکلات چې دي سره مخامخ وو. په 2003 میلادي کال کې کله چې د ملي موزیم بیا رغمنه شروع شوله، د اطلاعات کلتور وزارت د یونسکو څخه غوښتنه وکړله چې د لوټ شوو غلا شوو آثارو په بیرته راګرځونه کې د افغانستان د دولت سره همکاري وکړي، ولې متاسفانه یوازینی شرط د یونسکو دا و چې د افغانستان اسلامي دولت د یونسکو سره هغه ټول کنوانسیونونه چې مختلف هیوادو هغوی سره غړیتوب ترلاسه کړی، بعد غړیتوب ترلاسه کړي، د دې کنوانسیونونو په رڼا کې باید دوی د موږ سره همکاري وکړي. کنوانسیونونه ډېر دي، د 1954، 1950، 1950 کال، 2002، 2003، 2004 کنوانسیونونه چې هره برخه کې دوی مشخص هدایات او قوانین لري. د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت دا قانونسونه او ټول مطالعه کړل، د وزیرانو شورا ته وړاندیز وکړ. په 2000 دریم کال کې د وزیران شورا فیصله وکړه چې بعد افغانستان د دې کنونسنونو غړیتوب ترلاسه کړي. ولی متاسفانه تر اوسه زمونږ دولت د ټولو کنونسنونو غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. یوازې په 2005 میلادي کال کې د بهرنیو چارو وزارت د 1990 او 1995 کال کنونسنونو غړیتوب ترلاسه کړ چې د دې کنونسن د غړیتوب نه وروسته د دوی د مزایاو نه موږ استفاده وکړله. او د یادولو وړ ده چې په د 2005 کال د اکتوبر په میاشت کې د آیکوم د موزیمونو نړیوال شورا په همکارۍ موږ یو سور لیست د آثارو د تاریخي آثارو لیست جوړ کړ چې هغه د آیکوم په همکارۍ سره په مختلفو ژبو وژباړل شو، د انټرپول پولیس په اختیار کې ورکړل شو. دا هم موږ ته ډېر ګټور تمام شو. وروسته هغه موږ د انټرپول د پولیس او د هغه موزیمونو سره چې موږ ډېر نږدې اړیکې درلودلې او لروي د دوی په همکارۍ موږ د 2001 کال نه را په دې خوا وتوانېلو تر اوسه پورې د 9000 نه زیات آثار د بهرنیو هیوادو ته بېرته راستانه شي افغانستان ته. دا ساده کار هم نه ده، ډېر ستونزمن کار ده. وخت ضرورت لري. هر څومره چې موږ اړیکې د مشکله په دې ده چې موږ که هر چیرې وکولی شو موږ د افغانستان پورې مربوط آثار موږ شناسایی کړو، نو موږ قانونا حق لرو چې د یونسکو په ملاتړ د انټرپول د پولیسو په ملاتړ موږ د هغه د بېرته راګرځونو غوښتنه وکړو.
څومره فکر کوئ چې وبخې چې جدي خبرې شي په دې اړه باندې؟ مثلا سرسري خبرې نه، چې جدي ځکه ډېر ویل کېږي چې د افغانستان دغه آثار چې تاریخي آثار چې لوټ شوي دي یو شمېر زیاتې ګاونډیو هېوادونو کې دي، اتل څو اشخاصو نومونه هم اخیستل شوي دي. ولې په ځینو مختلفو مواردو کې د هېوادونو سره خبرې شوي دي؟ ولې داسې جدي چې په دغه موضوع باندې باید خبرې شوې وي او دا خبرې رسنۍ ته راوتې وي، تر اوسه پورې داسې جدي کوم اقدام نه دی شوی؟
فکر کوم جدي اقدامات شوي دي، روابط برقرار شوي دي. بیا هم هر څومره چې موږ فرهنګي اړیکې د هر هېواد سره خصوصا د همسایه د سره نږدې اړیکې ولرو، په هغه پورې باید موږ د دې د مزایا نه استفاده وکړو. دا موضوعات د دولت په عمومي پالیسي پورې هم اړه لري. موږ د مختلفو هېوادونو دغه اثر چې لاسته راوړلی دی، جاپان تر امریکا تر اروپایي همدارنګه آسیایي هېوادو حتی د همسایه هېوادونو هم دا اثر لاسته راغلی دی. په دې باور کې شک نشته چې موږ لوټ شوي اثر که هغه اثر چې د ملي موزیم نه غلا شوي له هغه اثر چې د پخپل سر کندونو په واسطه لوټ شوي دي، هغه زیاتره برخه به یې په افغانستان کې هم وي، په همسایه هېوادو کې به وي. اما کوم اندازې پورې چې موږ معلومات لرو په زیاتره آسیایي اروپایي همدارنګه په امریکا احتمالاً په افریقا کې هم وي. دا په موږ پورې اړه لري، موږ په دولت پورې اړه لري، د موږ د پولیس د انټرپول د پولیس په ادارې پورې اړه لري چې موږ څومره تلاش وکړو هر چیرې چې آثار موږ شناسایی کړو د بین المللي میثاقونو په رڼا کې موږ د هغه د بېرته راګرځېدلو هم غوښتنه کوی شو او دا موسسات موږ ملاتړ کوي. نو زه اړینه بولم چې موږ رابط هر څومره نږدې وي د دوستو هېوادو سره د همسایه هېوادو سره موږ په دې موافق شو. همسایه هېوادو ته هم داسې اشاره شوي دي. زه په دې متاثر یم هغه اثر چې د همسایه هېوادو نه د ځینو اشخاصو نومونه اخیستل شوي، دوی هغه اشخاص وو چې د افغانستان د ملي موزیم آثار د دوی سره شتون درلوده او شتون لري. دوی هغه ارګانو کې کار کوه چې د بعد هم ملی او هم نړیوالو قوانین ته دوی باید تطبیق کړي وای، دوی ته باید ژمن وای. ولی متاسفانه دوی نه دا کار صورت موندلی ده. نو امید ده پر اتلونکی که هر چم رای منگر فرنگی رابط خیلی سیاسی رابط ده همسایه و دو سرخشی به ایغا پتسنگ که با ده فرنگی آثار و ده لوکشو و آثار و ده بیرتر اگر زول ده پارا بیشت زیاد زمینه مسایده شی.
مسودی سب یو خلوط شوی دی آثار یو ویلکی گی چی ده گویی ده اتمی نیتی ده تر وقتون روستا یو شمیر کسانو چی مثلا پاوله کې راغل افغانستان ته په ټوفک یا په ډالۍ کې ځینی کسانو ته ورکړل. مثلا د احمد شاه بابا د توري په اړه ویل کېږي، د وزیر محمد اکبر خان د توفنچې په اړه ویل کېږي. څومره دغه دقیق دي دغه راپورونه؟
زه موزیم کې اثر موجود سی وو هیڅ صدمه نه ورسه. ولی متاسفانه پس له درې څلورو میاشتو کله چې د امنیتي وضع د وقامت سره واغ شوله، اپوزیسیون دغه ساحې تر لاس نه دی کړلی. نو هلته نه یوازې اثر لوټ نه شول، بلکې مات شول، لوټ شول، زیاته برخه دلته تالان شول چې منځه لاړل. او د احمد شاه بابا توره، د وزیر اکبر خان تفنګچه، دا ټول په موزیم کې موجود و. کله چې موزیم د داخلي جنگونه په کابل ښار کې رامنځته شول، د نور آثارو په څنګ کې دا آثار هم غلا شوي دي. نو ځنی دا
سره د پډاله کور کرشیا نه د
سره کول دا شای ردوم ما ز فکر نکوم چې دا شای واقع شوی اما اثر چې موزیم نه وېستل شو لوټ شو دولت خپل حاکمیت په ساحه کې لمنځه له لاس ورک کغه نه بعد اشخاص په لاس کې دال ودیلی اشخاص بیا دا چاته دال کړی چې دا معلومات زنه لرم بلکې د موزیم د سابقدار کارکونکو په هغه باندې هیڅ کله د موزیم نه داس کار نه شوی چې یو سیاسي رهبر لا یو دولتی ارگانونو دی موزیم اثر چطر دالی ور کردی اما کله چې موزیم که جنگ واقع شو پاگه ساها که اثر لود شد دا اشخاص و لاست چه برغلی یوگوی که دا حالت رمانسه شوی زینه ردوم اما دی دولت پچو کرد که از کلا دا کار نده
شد خغر مسودی دا طالبانو دا واکمنه پر محال هم بایی چه زنی تاریخی اثر تخریب شوال سمره چه دا بیا رغوانی د پاره کار کړو څومره فکر کوي کار شوی دی په دې برخه کې چې بیا رغول شي وي غاسر
متاسفانه په 2000 کال کې یو تعداد اثر چې د ساتنه خلاف شریعت دوی غنه حاکم نظام لور مات شو دا پرځي پرچی دا اثر موږ سره شته ده د 2003 کال نه موږ یو څه اثر دا بیا ورغول چې ولی کارونه دومره زیاتې موږ ته تر مخ باندې چې هغه اساسي کارو ته موږ توجه کړی توجه کوو نو دغه پرچی چې موږ سره شته دي دا امید ده چې په راتلونکي هم بیا ورغو د ما جامن زه فکر کوم تر اوسه پورې موږ درې سوه شپېته اثره بیا رغول دي په راتلونکي به دا پروسې ته ادامه ورکړو څو چې دغه اساسي د برنامې په سره سم موږ په مخ ځو
اساسي کارونه تاسو ویل خیر
اساسي کارونه هدف دا و چې ملي موزیم خو مختلف شعبات او دفترونه امکانات او وسایل او تجهیزات او دا شیان ټول منځ تللي وو په موږ دا ټول دفترونه د صفري نقطې نه بیا شروع کړي دي د دوی په تجهیز کې د اعضاو په دپاره زمینه مسایدول چې دوی مسلکي پوه لوړه شي بدغه به کارو کې زیاته غشي نو زیاته برخه توجه د منګه د تعمیر بیا رغونې ته او د نندرونتونو د جوړول لپاره تاسو باور وکړئ چې په ملي موزیم کې یو چوکۍ د ناستې لپاره وجود نه درلوده ولې لیل الحمد اوس موزیم تجهیز شوی ده په کمپیوټر او په دې پیشرفته وسایل باندې وسایل رامنځته شوي د الماریګانې نندرتونونه هغه اثر چې پاتې و متاسفانه موږ ډېر اسناد د لاس ورکړي دغه د پاره اسناد سازی باندې کار شروع شوی ده ډیر اساسي کار شروع شوی ده چې دا یو بنیادی علمی او مسلکي کار ده چې په منطقه کې ډیری موزیمونه دا امکانات نه لري ولې درې کاله دوه نیم کاله مخکې دا پروسه موږ شروع کړې ده او کله چې دا پروسه تکمیلېږي زه فکر کوم په هر برخه کې موږ د لاسته راوړنې لرو نو هغه اثر چې مات شوی دی هغه هم په پلان کې لرو چې باید بیا ورغول شي هغه پرسې موږ سره شته دي دا هم اثر فرق لري خاورین اثر ډیر مشکل ده ممکن په معینه فیصدی بیا ورغول شي د تیږې اثر د لرګیو یا لاده مختلفو اجناسو اثر او یا شپېته او یا اتیا حتی نوي سلنه دوی بیرته د بیا رغولو امکانات شته
بله مسعودي صاحب په داسې حال کې چې موږ اوس پولیس لرو شکر اردو لرو ملي امنیت لرو هر څه لرو ولې اوس هم ویل کېږي مثلا په ځینې سیمو کې په غیر قانوني ډول او په غیر مسلکي ډول مثلا کیندنې کې دې لپاره چې کېدای شي په دغه سیمه کې مثلا تاریخي آثار موجود وي څومره دغه راپورونه تاسو ته ږدوه یا که دا حقیقت لري دا راپورونه چې اوس هم دغسې څه موجود وي
زه فکر کوم په ځینې مواردو کې په ځینو ځایونو کې چې امنیت وجود نه لري دا په خپل سر کیندنې بیا هم جریان دری شته دی اما د پخوا په څیر لږ محدود شوی دی د اطلاعات
کلتور
ولی نه د اندېښنې وړ دی ما په نظر که یو اثر په هر برخه د افغانستان په هر ګوټ کې منځ ځي هغه
په دش نه صحیح شوی نه دی مثلا چې بلغ دیمو کې
صحیح تقریبا دوه دوه نیم زره صحیح شو مخکې شي نه صحیح شوی دی لرغون پیژندنې انسټیټیوټ په همکارۍ د ځینو دوسې ودو په همکارۍ سره اما تاسو پوهیږئ چې د افغانستان لوشت خاوره تاریخي بستاني ساحه لري دا د زرهاو نه زیات دي اش فرصت طلب اشخاص د دین استفاده کی د ما په نظر د افغانستان د تاریخي او فرهنګي اثارو د قانون د ساتنې د قانون په اساس سره د افغانستان د ملت د ټولو خلکو دنده ده نه یوازې امنیتي ارګانو په څنګ کې باید ودرېږي دا اثر پرې نه دي چې په خپل سر کې نه
د غندېفه تاسو لوړ پور چارواکو سره نه شریک
ولې نه دا باید د دولت هم په جریان کې دی لپاره یو خاصه د پولیس د 02 قطې په نامه سره رامنځته شوی دا چې په ځینو ولایتو کې تاریخي ابدې د لرغونې ځای د هغوی د پوښښ لاندې دي او ایجابیي چې زیات توجه وشي زه فکر کوم موږ هر لرغونې ساحه هر تاریخي ابده او هر موزیم د پولیس په واسطه د هغه باندې باید سړی ونه درو دا د افغانستان د خلکو مسؤلیت ده چې آګاهي پوهه باید ورکړل شي چې دوی خپله د خپل تاریخی میراث وګڼي، د هغې په ساتنه کې د دولتي ارګانو سره دوی خپل هغه تاریخي رسالت.
مننه مسلی صاحب، فقط یوه وروستۍ پوښتنه او ډېر لنډ ځواب غواړم، ځکه دا چې تاسو نندارتونونه جوړ کړي، دې عاید متمن ترلاسه شوی، عاید څه شوی؟ یو او بل داسې، تاسو ورځې په جریان کې څو کسه مثلا د موزیم لیدو ته راځي، آیا د دې لپاره داسې د تبلیغاتي پروګرامونه هم شوي په رسنیو کې چې خلک راشي موزیم وګوري، لیدنه ورنه وکړي، ټکټ واخلي که څنګه؟
ډېره مننه. هغه لرغونې نندارتون که افغانستان بهر منگا جور کردی دی اغا آید ترلاسه شویده، زه فکر کنم نجده 200 میلیون افغانی آید اغا دی دولتی بودجه تا مستقیما انتقال شویدی. ملی موزیم تکت لری، رسانه هم پا دی برخه که منگ سر لیر لوی همکاری کردی، همکاری کبی
خودست که میلان مادن دی اردل دی
ایلان همیشه شویده، ملی تلویزیون همیشه مراکی شویدی دی شخصی خصوصی تلویزیون سره دی اخبار و جراید و روزنامه سره دی کار شویده، دی دوی دی همکاری پا وسته سره منگ زیاد لیدون کلرو، منگا کدی هر کال لیدون کی تیر کال سره پرتاله کو دغه کی یو زیات لیدون کی زیاتواله منگا احساس ولا شو، یان دی ورځ 100 نفر، 80 نفر، 200 نفر، 300 نفر راځي چې د کال لیدون کی کدی شي د 25 تر 10 په شاوخوا کې منگا لیدون کی لرو، چې دا هم په سر دی غکس افغانستان د ملي موزیم په مرکز د خار کې پروت نه ده، د خار نه وتلی هاشه کې پروت ده، په دغه مشکلات اقتصادي مشکلات څخه خلک لري، ترانسپورتي مشکلات لري، دا برخه که زه فکر کوم خلق نشه ملامته ولی ځوان نسل ډیره مینه لري، ځوانان خصوصا محصلینو د مکتب زده کوونکي د منګه زیاتره لیدونکي دوی دي.
مستیے پرتات پسر کو شنڈ مسکادا